کار خلاص شوی دی انټرویو تر سره شوی دی او هغه ډیر ژر زموږ په مابینس کې د کرکټ بورډ په جیم کې ان شاء الله تاسو وګورئ د دې ترڅنګ د فیزو لپاره په مختلفو کچه باندې زموږ هلې ځلې روان دي نو مختلف انټرنیشنل داسې فیزیوګانو سره داسې ډاکټرانو سره چې هغه په پلیئرز انجری کې مهارت ولري د هغو په ریهب کې مهارت ولري
نوموړی د غرض وایي د دې ګمارونو ګټه بداوي چې تر دې به بعد هیڅ لوبغاړی له هېواده بهر درملنې ته ناستوي او دا چاره به د دې سبب شي چې کرکټ بورډ به د لسګونو زرو ډالرو له لګښت خلاص شي هغه زیاتوي چې سږ کال یې بل پلان د کابل لوبغالی چمن بیا کرلو اوبو سیستم نوي کولو او لوبغالی هوارول دي چې ډېر ژر به پیل کړي د دې تر څنګه د کابل په لوبغالی کې د کرکټ د شپنیو تمریناتو لپاره د ګروپونو یا لایټنګ سیستم د نصبولو خبره هم ورکوي اخراز د کرکټ بورډ د انجینری څانګې او لوبغاړي مسؤل انجینر ممتاز وایي چې دا دوه مرکزونه په دوه میاشتو کې د 2 میلیون افغانۍ په لګښت په 255 متر مربع ساحه کې رغولې دي بلورد د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړی ګلپدی نائب د دې مرکزونو په جوړولو ډیر خوښ دی هغه وایي په نومړي ځل د دې ته په هیواد کې د نننه د سهولتونو برابرېږي هغه لې نائب وړاندې وایي
فورل پیزل زړه پر مصرف کې ټیکټ او ویزا او الته وسیدل او ډاکټر مصرف یعنی هغه وسه سلو پیزل کان لاړل نو د سې فګور حساب یې اتیا زړه مصرف کېدل
همدارنګه د افغانستان ملي لوبډلې بل لوبغاړی فرید ملک هم د دې مرکزونو په پرانیستي خوښ دی او وایي چې اوس به د خپلې توپچونی د لا پیاوړتیا لپاره په همدې مرکزونو کې تمرینات کوي غلای ملک وای
کتا سو ګوري دا کم وسایل چې دی دا لکه چې دا هر یو لوبغاړي د پاره ډیر مهم دي چې هغه په خپل د بولینګ ایکسرسایز او کې د شولډر ایکسرسایز او کې او دا غي د پاره چاري او تاسو ګوري نړیوال ګراوند کې د سی وسایل
دی دا وړي وردا شو د افغانستان د کرکټ څارونکو وای افغان کرکټ لوبډله اوس هم په هیواد دننه معیاري لوبغالي اکاډمي او نورې اسانتیاوي نه لري او د کرکټ بورډ اداره هم تر ډیره پوري د لوبغاړو د روزنې پر ځای د کارکونکو په ماشونو ډیره بودیجه مصرفوي
د کرکټ نړیواله شورا د 2022 کال غوره لوبغاړي نومولې دي یا د شورا د غړو هیوادونو لوبغاړو ته په بیلابیلو کټګوریو کې جایزې ورکړې دي ل سالم محمد صالح به وورو چې کوم لوبغاړو په کوم برخو کې دا جایزې ګټلې دي
د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی د جنوري له 22 څخه د همدې میاشتې تر 22 نیټې پورې د 2022 نه دی کال د ټولو هغو لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل چې د کرکټ په بیلابیلو فارمټونو او برخو کې جایزې ګټلې وي آی سی سی په یو خبرپاڼه کې ویلي چې اعلان شوی لوبغاړو تیر کال د شلو اوریزو یو ورځنۍ او ټیسټ لوبو په بیلابیلو سیالیو کې شې ورتیاوي شوولې دي د شورا په لمړي اعلان کې د تیر کال غوړه شل اوریزو لوبډاله اعلان کړ چې د انګلستان جاس باتلر د لوبډل مشر په توګه سام کارن ویرات کوهلی سوریا کومار یادوب محمد رضوان ګلن پیلپس سکندر رضا هاردیک پانډیا وینندو هسرنګا حارس رؤوف او جوش لیټل د لوبغاړو په توګه غوړه سوی دي په دې لیست کې د افغانستان استرالیا او سویلي افریقا په څیر پیاوړو لوبډلو هیڅ لوبغاړي ته ځای نه دی ورکول سوی همدارنګ د ورځنیو سیالیو د کال غوره لوبډله د پاکستانی بابر اعظم په لوبډل مشري اعلان کړه په دې لوبډلې کې هم کوم افغان لوبغاړی نه دی غوره سوی په لوبډلې کې د استرالیا تریویس هید او ادم زامپا د نیوزیلند ټام لیتهم او ترنت بولت د ویست انډیز شای هوپ او علی زاری جوزف د هندستان محمد سراج او شریس ایر د بنگلاديش مهدی حسن او د زمبابوي سکندر رضا شامل دي دغه راز د ټیسټ سیالیو د کال په غوره لوبډلې کې هم د کوم افغان لوبغاړي نوم نسته دغه لوبډلې بیا د انګلستاني لوبغاړي بن سټوکس په لوبډل مشري غوره سوی ده په لوبډلې کې د انګلند جاني بیرستو او جيمي اندرسن د استرالیا عثمان خواجه مارنوس لبیشاین پات کیمنس او ناتان لاین د هندستان ریشب پانت د ویست انډیز کریګ براټویټ د پاکستان بابر اعظم او د سویلي افریقا کګیسو رابادا د غوره لوبغاړو په توګه شامل شوی دي کرکټ نړیوال شورا د انفرادي جایزو په ډله کې هندۍ سوریا کومار یادوب د شل اوریزو سیالیو د کال غوره لوبغاړی نومولې ده دغه راز یې بابر اعظم ته د یو ورځنیو سیالیو د غوره لوبغاړي جایزه ورکړې او انګلیش بن سټوکس بیا د ټیسټ غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده همدارس د ایمرجنګ یا ځوان لوبغاړي جایزه چې د افغانستان ابراهیم زدران هم ورته نوماند وو د سویلي افریقا چټک توپ چونکو مارنو یان سنتا ورکړ سو د کرکټ نړیوال شورا په جایزو کې د دویمه درجه هیوادونو په کچه د غوړ لوبغاړي جایزه د نامیبیا لوبډل مشر هیرس میستا ورکول شوې ده. په دې جایزو کې د شیزینا کرکټرانو له ډلې د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو د غوړ لوبغاړو جایزې په ترتیب سره دوه انګلیش او یو هندي لوبغاړي واخیستل. دغه راز د لوبڅارانو په ډله کې د انګلستان تبا ریچارډ ایلینګورد بیا د 2022 د کال غوره لوبڅار نومول شوی دی. د یادونې ده چې په تیرو څو کلونو کې ګڼو افغان لوبغاړو هم د بیلابیلو کټګوریو جایزې ګټلې وې چې تر ټولو ستره جایزه د راشد خان و. هغه د تیرې لسیزې غوره لوبغاړی نومول شوی و.
اوس د کرکټ نړیوال سوداګریز لیګونه د سویلي افریقا سوداګریز لیگ سیالۍ د یاد هیواد او انګلستان ترمنځ د ورځنیو سیالیو لپاره ځنډیدلې دي چې دغه سیالۍ به بیرته د فبروري په دویمه نیټه پیل شي. اخوا بیا د دوبۍ په نړیوال سوداګریز لیگ کې افغان چټک توپ اچوونکی نوین الحق په یو لوبه کې 15 وکټې اخیستې دي. هغه په 3.4 اورونو کې دا کارنامه کړې ده. هغه تر دې دمه د وکټو اخیستونکو په ډله کې په دویم مقام دی او 9 لوبغاړي سوځولې دي. د بنگلاديش په سوداګریز لیگ کې بل افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزي په یو لوبه کې د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. هغه په 4 اورونو کې 18 منډې ورکړې وي او 3 لوبغاړي سوځولې. ل کرکټ وراخوا د افغانستان د بیسبال ملي لوبډله خای درته جالب وي چې افغانستان هم د بیسبال لوبډله لري. اکثریت به د بیسبال لوبي په تړاو معلومات هم نه لري. دا لوبه تر ډیره په امریکا کې کیږي. د آسیا په هیوادونو کې بیا جاپان، چین او کوریایان د دې لوبه تکړه لوبډلې لري. د افغانستان لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ګډون کړي چې په پاکستان کې دغه لوبه پیل شوې دي. په دې تړاو مدرته د بیسبال ملي لوبډلې د منیجر رحیم سردار نظر راخسته دي. هغه د بیسبال سیالیو په تړاو داسې معلومات درکوي.
بیسبال لوبه چې د کرکټ ته ورته لوبه ده، قوانین مختلف قوانین لري، ډیر زیات قوانین لري. په هر لوبډله کې نه لوبغاړي په لوبه کې برخه اخیستلی شي. د درو لوبغاړو په سوځیدو سره هغه لوبډلې اننګز چې دی پای ته رسیږي مکمل نه اننګ کیږي په یو لوبه کې د هر طرف څخه، او کچيري بیا سکوري مساوي یا رنزونه مساوي وي بیا دغه سیدامه پیدا کوي ترڅو چې هر لوبډل رنزونه یا سکوري زیاتیږي. په دې لوبه کې دا کرکټ ته ورته لوبه ده. د لوبغاړو د سوزیدو مختلف قوانين دي. هغه کس چې بال و بیټر تر غورځي هغه ته کرکټ کې مشتاسي بالر ته وي، په دې کې پیچر ورته وي. او هغه کس چې هغه بیټ په لاس کې د دې بیټ ته کرکټ ته بیټ سره فرق کوي، تفاوت لري، هغه ته بیټر وای. شاته چې کوم کس ناست وي دې ته کیچر وای. چې دا دوه کسان پیچر او کیچر په دې لوب کې ډیر مهم رول لري او ډیر مهم دي. کچيري پیچر وکولای شي چې درې بال نه چا خپل ایریا د غل تور ته ټاکل سوی ده، هغه مسلسل درې بال په دې بیټر باندې مس کی یا هغه ونه شکړای شغوي، نو دته سټرایک وای. د درې سټرایک په کولو سره هغه بیټر اوټ کیږي، هغه بیا دغه پر ځای بل کس راځي. په دې لوب کې بل دادی چې درې بیسونه دي، یو دا مین د وهول ځای دي چې هلته بیټر ولاړي، دغه خره ورسته درې بیس دي، لومړی بیس، دوهم بیس او دریم بیس. دا ټول بیسو ته په ځان رسولو سره بیرته بیا خپل اخرنی ځای ته راتلو سره د یو منډه تر سره کیږي. کچيري ټول بیسونه ډک وي بیا څلور منډي راتلای شي، چې هغه څلور سره راشي دغه د بیټر ځای ته ځان ورسي، د سره څلور منډي کیږي. بل خبره دا ده چې کچيري لوبغاړ پیچر څلور بال داسې مس کی چې هغه د خپل ایریا څخه د باندې او هغه بیټر چې د خپل بیټ ته سوینګ ورنه کی، یعنی دا کوشش ونه کی چې بال وې ځای پر ځای ولاړی او بالم خپل په ایریا کې نه، نو دا بال مس بال دی. بیا کچيري دا څلور بال وسی هغه بیټر د دې څخه استفاده کولای شي، د ګټ څخه دا استفاده کوي، د دې موخې څخه چې ولار سي لومړی بیس ته. نو دا په دې معنی چې د یو ورن د کول د پاره یو بیس ته ځان ورسوي، بیا دوم دریم دغه سبه کله چې بال وې بال په هوا کې پر زمکه نه لیدلې کچیر کوم لوبغاړی یا چې فیلډران ولر دي په میدان کې په لوبغاړي کې دا کچیر بال ونیسي د کرکټ په شان هغه بیټسمن یا هغه بیټر چې دی د بیټر وای په دی لوب کې هغه اوټ دی بیا بل کس راځي او هر هغه لوبغاړی چې بیس ته ځان رسي بال چوي کچیر فیلډران بال و بیسته الته پر بیس باندې هر بیسته یو نفر ولاړی بال ورسی او کس نه رسیدلې صرف چاغه بیسته کوم کس ولاړی د مخالف لوبډلې هغه شو سر نیسی بال چونی وی هغه بیټر چاغه بیسته ځان ونه رسی هغه بس اوټ دی.
د نشئ توکو کر قاچاق او کارول تاسو ستاسو کورنۍ او ستاسو ټولنه بدمرغه کوي.
اوس د فوټبال لډګره د جنوري په شپږشتمه نیټه د سعودي عربستان په ملک فهد لوبغالي کې د فوټبال لیگ په سیالیو کې د رونالډو په لوبډل مشري د النصر لوبډلې له الاتحاد لوبډلې 3-1 ماتې وخوړه. که څه هم تر دې مخکې هم الاتحاد په النصر لوبډلې برلاسي و او په څو لوب کې ترې بری وړی و، خو د رونالډو تر راتلو وروسته د النصر لوبډلې مینوالو هیلې ډېرې لوړې شوې وې. رونالډو ونه کړای شول چې په دې لوبه کې ګول ووهي. اوس د خبرونه ورسته برخه ده. په دې برخه کې به درته ځانګړي مرکه خبره کړو. د راشد خان د لوبي د ژوند په تړاو مو د کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی سره مرکه کړې ده. شفیق الله ستانکزی هغه څوک و چې د مدیریت پر مهال راشد خان د افغانستان ملي لوبډلې ته په لومړي ځل غوړ شو. له هغه مو په پیل کې پوښتنه کړې ده چې راشد خان څنګه خپل لوبي سفر پیل کړ او څنګه ملي لوبډلې ته راغی.
زما اوسه مهدیږي په دې وخت کې دولت خان احمدزی چیف سلیکټر او دولت خان احمدزی ته ما یو بل دند هم ورسپارلې و چې ټالنت ائیډنټیفیکیشن یعنی د استعدادونو غورا پیدا کول او د هغو پالش کول هم دا هم د دولت خان احمدزی د وظایفو څخه وستره وظیفه و. نو موږ به لوبغاړي په نخښه کول او هغه هم پوره کال ځوان لوبغاړي البته هغه هم پوره کال فالو کول او هغه هم پالش کول او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې به مرا وستل. نو د معمولا کلبم سه په میدان کې د افغانستان د کابل په لوبغالي کې به سیالي وي د هر لیول د حکومت لوبغاړي په ما کتن به ما ته زنګ وسه مشره یوره ک ګراوند ته راسي نو زه به حتما په یدم سوکر باندې ګوري. نو په دې وخت کې راشد خان نو لسکلن ملي لوبډلې ته غوړه شوی وو. نو کله چې زه ګراوند ته ورغلم او فیز دولت خان وای بیا کوم لوبغاړي را باندې ګوري نو د بیا ما ته په جواب کې ویلې چې خپل هم کرکټر پیدا یې کا. نو یو اور روسته راشد خان بالینګ ته راغی او کله چې ما راشد خان بالینګ ولید بالکل ان پلیبل او حتی وکټ کیپر د دې بال نه سوجج کولای مورتل صدا غمیره باندې ګوره د ماشاالله ډیر خلوب غړی ما ته ښکاری او له هغه څخه یو میاشت روسته د زیمبابوی سیریز او د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی ځل منګي اسوسییټ ممبر او ما د یو بشپړ غړي توبلرون کې هواد سره بایلټرل سیریز برابر کړای وو. نو منګه په دې او توانې د لوسی اصغر افغان قناعت ورکو او راشد خان ملي لوبډلې ته سلیکټ کو. خو ما راشد اصغر افغان هم یو معقوله خبره په غو وخت کې دا وکړه چون ځوان ده او نه غواړو سه ډیر د پرشر لاندې راولو شلوریزه به صرف پیو کوی او رزنی سیالی بنه کو. نو منګه هم سره ومنل مرزه شلوریزه نه د کریر سٹارټ کی په کله سه ملي لوبډلا زیمبابوی ته لاړل. منګه په لومړی تمریناتی سیالی کې ډیره بد ماته وخړل او بیا په لومړی نړیواله رزنی سیالی کې هم په 160 منډه کې 122 منډه اوټ شو. هغه مهمو بیلل نو دولت خان او اصغر افغان دواړو ماته زنګ راوه له زیمبابوی څخه او راشد رانه وغوښته. ما هم هیڅ دمه و نکړه په دې پریکړه کې او راشد خان مو مستقیما له جلال آباد نه راوغوښته او زیمبابوی ته روان کړه. هغه ورځ ده او نن ورځ ده راشد خان الحمدلله د نړۍ یو ډیر غټ ستوری جوړ سو.
ستانکزی صاحب ستاسو لاندې د راشد خان د دومره سترو لاستراړونو راز په څه کې ویني؟
د راشد خان د کامیابی راز خو یو د راشد خان خلوص تلخپلې پېښې سره لخ پیشه کرکټ ته راشد خان کرکټ ته ریسپیکټ ورکړي. راشد خان هیڅ کله هم ځان له لوبې څخه غوره نه ده بوللی، همیشه دی وایي چې زه زده کړه کوم. او بل د کامیابی راز دا ده چې راشد خان خپل محدودیتونه پیژني، خپل لیمیټیشنز پیژني، خپل سترینګثس پیژني، په خپل سترینګثس باندې کار کوي او کوم د ضعف نقطې سي دي هغه د اول تشخیصوي او بیا په هغه باندې کار کوي. نو که راشد خان تاسو وګورئ د هغه غټه اسلحه په بالینګ کې کورتو وایو، هغه ګوګلی ده او دا د هغه ګوګلی سپیډ ورځ تر بلې زیاتوي، اما که مخته نه ده پریښی. دی پوهیږي چې د بالینګ سرعت په کوم سرعت سه دی بالینګ کوي او ګوګلی یې سه مین هتیار ده یا اسلحه ده، هغه باندې ها دی روزمره کار کوي. او هغه د بالینګ سپیډ که تاسو وګورئ په دومره کرکټ سره هم د ده د بالینګ سپیډ د تر اوسه پورې کم شوی نه ده. نو د کامیابۍ راز یو زیار، محنت او مشقت ته د لوبې څخه ځان غوره نه بولي او همدارنګه په خپلو محدودیتونو باندې پوه ده او موږ باندې کار کوي.
آیا فکر کوئ چې راشد خان په شلو ورځو سیالیو کې زر وکټې پوره کړي؟
زما په اند به د راشد خان کریر به سکله ختمیږي، نو د راشد خان به له 1200 څخه تر 1300 وکټې وي د شلو ورځو نړیوال کرکټ کې.
انضمام الحق چې د پاکستان پخوانی لوبغاړی او د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی و، هغه د راشد خان د غوره کولو دعوادار دی. هغه وایي چې ملي لوبډلې ته راوسته موافقي ورسره؟
انضمام الحق راشد خان نه لیدلی و، نه راشد خان نوم اورېدلی و. انضمام الحق کله زیمبابوې ته راغی نه افغانستان کې کوم لوبغاړی لیدلی و، به راشد خو بالکل په لومړي سر کې ونه. نو لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، اصغر افغان او دولت خان احمدزی ماته زنګ ووهه، راشد خان مونږ ورو لیږه زیمبابوې ته. او د انضمام الحق سره زما پریکړه دا وه چې د زیمبابوې سیریز به هغه کوي، افغانستان لوبډله به انضمام ګوري او مونږ انضمام به د افغانستان لوبډله ګورو، بیا به له هغه نه بعد مونږ په اوږدمهاله کانټراکټ باندې کار کوو. نو انضمام الحق د راشد خان په راوستلو کې هیڅ کوم رول نه درلود، او زیات رول پکې د دولت خان احمدزی، د اصغر افغان او یو څه ناڅه به زه خپل رول هم وښیم، ځکه چې ځوان لوبغاړی او ډېر ستر اعتماد مونږ په هغه وخت کې پرې وکړ.
درنو اوریدونکو، د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه د دې اونۍ لپاره همدومره وه. ستاسو له ملتیا ډېره مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي ملمه
د اسنګ جان صاحب مننه چې د ازادي رډو په دې ځانګړو مرکو کې مو بلنه منلې ده. ستاسو په شیرونو کې د افغان وطن درد ښکارا دی. په نړۍ کې د شاوخوا انجان صاحب 10 میلیونه سکانو لوی برخه، چې نشي 1 میلیونه کیږي په هند کې ژوند کوي، په دې دومره همدینه سکانو کې څنګه د پردیتوب احساس کوي؟
مینه ومننه اول هو تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته، د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته ګډې ګډې سلامونه او نیکی هیلې. د څه چې پردیتوب احساس کوم نه کولای شي، هرچا ته خپل وطن کشمیر ده، نو موږ د افغانستان افغانان یو، موږ ته افغانستان خپل وطن ده. او چیرته چې اوسېږو، هلته که سکان وي، که مسلمان وي، که هندوان وي، که عیسویان، که هر څوک په اړه کېدای شي، نو تابن موږ ته پردي یو، هغه موږ ته پردي دي، موږ ته خپل وطن خپل وطن ده. نو
انجان صاحب
خامخا د پردي ستوب احساس کوي.
مثلا تاسو د ژبې مشکل نه لري په هند کې، د دود دستور مشکل نه لري، رسم او رواج د هندي سکانو هم افغان سکانو ته ورته دی، نو فکر نه کوي چې د قرابت ډیر زیات دی او بیا هم ستاسو په شیرونو کې د وطن درد ډیر محسوس دی؟
دسته چې دمګه لسانی موضوع چې دمګه شپه دی خو چې فرق لري، دمګه هند کو وایو چې د پیښور د اټک نه نیول تر پیښورو پورې اوس ویل کیږي، مخکې خو افغانستان کې هم دا ژبه و یو وخت کې، او د دوی ژبه چې د هندي او پنجابي او نور د خو خیر اوس سره زده کړی د دومره وخت کې،
خو بیا هم سره نشته نه ده. دا ژبه د دوه ژبې او بخښي د دوه ژبې ډیر سره نشته نه دي،
بالکل نشته ده. د پنجابي بخښه برخه یو څنګه ده، ده پنجابي بخښه څنګه ده، نو کلتور مو هم سره نږدېوالی لري، یعنی یو شی نه ده، تفاوت لري سره، ډېر رواجونه دي موږ دوی تفاوت لري. رنگ او لباس باندې هم سره قرابت لرو، خو دلته موږ بالکل والی څه نه لرو، په مذهبي لحاظ په جنسي لحاظ دا چا توهینه موږ ته نه ده کړی تر اوسه پورې. دا خپله منطقې کې چې اوس خامخا راته وایي قابلی دي، قابلی قابلی په نوم یعنی افغانانو په نوم یادېږو، او کاغذ چې بد دا الفاظ نه دي راته استعمال کړي. لیکن دا ده چې وطن مور ده، زه چې چېرته پیدا شوی چېرته مې چې خاپوړي کړي دي د ما په څېر ټول افغانانو، که هغه هندوان دي که سکان دي که مسلمانان دي که په هر دین او عقیده او هر سیاسي ټولنې سره اړیکه لري، نو خامخا وطن ورته د مور حیثیت لري، وطن به ور باندې ګران وي، وطن سره به مینه لري. یو زنه یم شاید په زرهاو په میلیونهاو کسان وي چې همدا محبت ولري. ما هم په همدې تسله باندې په اشاره کې که زه د وطن په اقلی کړم، نو خامخا وطن را باندې ګران هغه مینه مې له زړونه نه ځي، ولې چې زه خاپوړې مې هلته کړي دي.
او تاسو ویل چې په هند کې تاسو ته د کابلی خطاب کوي، کابلی خو لکه څومره چې ما ته معلومه ده د ټایګور هغه کابلی والا ډیره مشهور ده، هندوان په درنه سرګه ګوري کابلی ته. تاسو انجان صاحب تاسو په یو بیت کې ویلي دي په دین مذهب خو چاله یو بل سره نه پرې کاوه، مینه خو انجان خیر که غریبی و دلته، څرنګه دا احساس د هغو سکانو او هندوانو د ژوند په تاثر کې ویل شوی چې په افغانستان کې ژوند کوي یا یې ژوند کاوه؟
خامخا نو د څومره داسې چې وشولې د ژبې په نوم، د دین په نوم، د مذهب په نوم څومره زندګۍ خاورې شولې. خو په دغه زمانه کې خدای محبت او دا شان نه وکړ چې ته څوک یو څوک یو، صحیح دی څوک کسانه دي ګوتو پښمار کسانه به تعصب لرلو، و موږ سره تعصبات و دا نه ده چې نه و، لیکن په دا رقم نه و چې اتلو کتار وشي. دا ورسته کې تاسو ولدا چې تعال نه وشول
دا سوم زه لبد مرغشتا او راخلی دا انجان صاحب د شیر لیکلو سره زړه سپکوي، درد کموي، دا فکر نه کوي چې د هین ټولنه په پښتو شیر څه وکړي چې ورته لیکي؟
بالکل د تاسو خبره صحیح ده چې هین ټولنه په دې کې ما چې لیکلي ما هین ته نه دي لیکلي، ما دا شیر نه لیکل دي خپل وطن ته مې لیکل دي، خپل خلکو ته مې لیکل دي. نو دلته که زه دیش کله کېږي دلته یم او پښتو نشته، نه پښتو څوک را سره وایي، نه پښتو څوک اوري، نه په پښتو څوک پوهېږي. حتی د ما فامیل هم له پښتو نه هره ورځ لرې کېږي، ولې چې پښتو نه لوستې ده، نه لیکلې ده، نه لیدلې ده. نو زه چې لیکم تر اوسه پورې په پښتو باندې، البته د وطن مینه ده، د وطن لپاره یم لیکم، ما د هند لپاره څه نه دي لیکلي.
تاسو به یو وخت د افغان ادبي بهیر په غونډو کې هم برخه اخیسته، څنګه داسې زړه مونږ کېږي چې په هند کې هم دغه یو بهیر وای او تاسو ورغلي وای او هلته مو برخه اخیسته؟
بالکل مزه کېږي، ډېری هڅه مې وکړلې. تاسو چې کله ماجه سوم هند ته مو تاسو شروع کړو پښتنه مې وکړلې، زه کلکتې ته لاړم چې ما ته پته ولګېد چې د لالا جان خان لوی اندې خان عبدالغفار خان مسایا ته اوسېږي، هغه سره مې ملاقاتونه وکړل او نور افغانان چې دلته ماجر ټول سره ملاقاتونه وکړو. په متاسفانه تر اوسه پورې بریالی نه شوم چې دلته یو ټولنه رامنځته شي. هیڅ وخت هم ما ډېرې هڅې وکړلې خو زه بریالی شوی نه یم. خامخا مې زده کېږي چې هغسې ادبي بهیر یو ناست و، ادیبان، شاعران، لوی استادان ناست یو موږ سره تر څنګ ناست او د هغوی خبرې واورو. خامخا نو دا احساس کوو.
دا اوس د ټکنالوژي په زمانه کې ځینې کسان هم دغسې بهیرونه آنلاین جوړوي، د آنلاین بهیر د جوړېدو هڅه مونږ نه کړې؟
آنلاین بهیرو ډېر دوستانه جوړ کړی دي چې زه غواړم ټوب لرم او هغه سره په اړیکه کې یم کله نه کله. خو دا ته خو اقتصادي مشکل هم ډېر دي، کاروبار دا او بعضې وختونه هم وخت تفاوت لري. مثلا یو سړی په لندن کې دی، یو سړی په جرمني کې دی، یو سړی په کابل کې دی، دلته د ټایم هم تفاوت لري. ډېر کم سره په اړیکه کې پاتې کېږم، خو په اړیکه کې حتمن پاتې کېږم. او هغه دوستان چې شعرونه نشته فیسبوک په پاڼه باندې زیل ولم، ډېر وخت نه وخت به هر چا شیر ولم.
فیسبوک ته به هم راشم، خو مخکې د فیسبوک ته راشم، تاسو د کاروبار وویل، په ګردیز کې تاسو دکان درلود، په کابل کې مو هم دکان درلود، او اوس په هند کې دکان لري. په هند کې په کوم شهر کې تاسو دکان لري؟
په
ډیلی کې. د ګردیز، کابل او د ډیلی په دکانداری کې فرق څه ده؟
په افغانستان دکانداری ما ټوله کوي په مجموع کې، چې بهر دی که په ګردیز کې که په کابل کې، چې هر ځای وه هغه دکانداری ډیره ساده و او ډیره بسیط و. ولې چې هلته یو څه لازمه ګټه ترلاسه کېدای شي، وله مثلا شاید په 100 روپۍ راغلی په 100 روپۍ به خرڅېدو. او دلته چې دلته خو ستونزه یې دا ده چې تعداد زیات ده، دکانونه هم زیات دي، خامخانو کاروبار ډېر دروند ده، ډېر کار به کوي او لږه ګټه به ترلاسه کوي. دغه تفاوت لري، نوره تفاوت چې نشته.
مثلا په افغانستان کې د هندوانو او سکانو دکانونه نور افغانانو ته داسې ښکارېدل سي څه چې په نور بازار کې نه پیدا کیږي، نو د هندوانو او سکانو په دکانونو کې موندلی شي. څرنګه هماغه ورته شیان په هند کې هم خرڅوي؟ ستاسو خپل ژوند مې مطلب دی، ستاسو خپل دکان کې څه شي خرڅوي؟
د ما د موبایل اسیسری دا د موبایل کور د دکان مې دا کار کوم. په افغانستان کې وقت دا وقت هغه څه چې هیڅ څه بونو د ټول جهان واردات موږ لرل، صادرات مو هم درلودل، چې هر شی په جهان کې په هر دولت کې تولیدېدل، په هر سیمه کې هغه به افغانستان ته واردېدو، دا خبره وقت وه. او په هند کې خو خپل تولیدات ډېر لري.
مخکې مو فیسبوک یاد کوم، فیسبوک ته به هم راشم. ستاسو د فیسبوک په پورتنۍ برخه کې په ټایم لاین کې د مختلف افغانانو عکس دی، یو پکې په کمیس پرتو کې ولاړ دی، ستاسو د رښتې په ځان کې ده، د سکانو ښکلې لونګۍ مو تړلې ده، یونجلې په هزارګي جامو کې ده، یوې چاپانې په ځان کې ده، یوې میرمنې حجاب کړی، یو نارینه پټکی تړلې ده، په کول والا هم تر سترګو کې شي. دا عکس مو څنګه انتخاب کړی؟
دا عکس د پلوټیزم له خوانه موږ شوي وو، هغه ته د ټولو ملتونو د ورونو ملتونو یو عکس یې اخیستلو، یوه برنامه یې درلوده نه پېږم د څه شي په نومه، د هغې لپاره موږ ټول بولي وو پغمان ته. متاسفانه کې زه داسې خبر نه وم چې باید ملي لباس ولرو. ما ته وي تیار یم چې اوزه تیار یې، نو ما دریشي اخیستې وه ویله راووزه، نو زه هماغه وخت ووتم ورسره لاړم او دا عکس مې پغمان ته اخیستلو. دا ټول ورونو ملتونه دي، د افغانستان ټول ملتونه دي، او دا عکس د ما ځکه خوښېږي چې زه ځان په افغانستان کې په ټولو ملتونو کې شمارم، یعنی سکان په ټولو ملتونو سره اړیکې لري. دا نه ده چې څوک ده څوک نه ده، هزاره ده پښتون ده تاجک، نه دا خبره نشته، افغان ده او افغان ده بس.
بیا هم د فیسبوک په ارتباط، انجان صاحب، د ستر اسلامي عالم مولانا عبدالکلام آزاد کیسه تاسو په فیسبوک کې پورسو کې خبره کړې ده، هغه مشهوره کیسه چې د ازادي راډیو جنو اوریدونکو شاید نه بیا اوریدلی او جنو اوریدلی وي، چې د پلار ته سوي ډوړي شي وا، یعنی د مولانا ابوالکلام آزاد مور د ابوالکلام آزاد پلار ته سوي ډوړي شي وا، هغه په خوند وخوړو. مولانا آزاد وای چې په هغه شپه چې زه د پلار کوټې ته ورغلم چې شش په ورته ووایم، ما ترې پوښتنه وکړه چې پرشتیا ستا سوي ډوړي خوښه ده؟ چې صفتونه دې کول. او پلار وویل چې سوي ډوړي هیڅ زیان نه رسوي، خو غوسه او سپکاوی د انسان روح ځپي. د عدم تشدد دا شایسته کیسه مو انجان صاحب د کوم مخاطب لپاره خبره کړې؟
دا ما ترجمه کړې ده، د کیسه دا مې په دې خاطر خبره کړې ده چې موږ په افغانستان کې ډېر رنځېدلي دردېدلي یو. زه تنها هندوانو څخه نه یادوم، ټول افغانان موږ تقریبا دغه 15 لسیزې په لمبو کې تېرې کړې دي. نو لازمه ده هر چا ته چې باید څوک ونه ځوروي، محبت وکړي، مینه وکړي او سوله وي. نو د مینې نه لوی شاید په دنیا کې نشته ده چې هغه زړونه ګنډي او کرکه خو طبعا زړونه ماتوي نه. دا یوازینی مقصد مې همدا و چې ټول موږ باید د مینې سره آشنا شو او مینه وکړو.
په امدی کې
څنګه د ناخواله ورکه شي؟
او په دې مرکه کې موږ کې هغه تاسو یو بیت یاد کو، هغه به مسره به تکرار کوم چې دغه کیسه هم په هغه باندې صدق کوي چې تاسو ویلي دي چې په دین مذهب خو چاله یو بل سره نه پرې کاوه. څنګه کله چې تاسو د یو ستر دینی عالم مولانا ابو کلام آزاد کیسه راخلی، هلته چې نور سکان دي هغه بل ډول تاثر نه اخلي چې دی مسلمان عالم کیسه مو راخسته؟
په هندوستان خو دا خبرې بهی نشته دي. البته په ډېرې بخنې سره دا یادونه باید وکړم چې په لرو بر پښتونخوا کې کله چې شاعران شعر لیکي نو هغوی هندو په ډېر سپکاوي سره یادوي، یا نورو عقیدو ته داسې خاص ارادتمند نه دي، خاص درناوی نه لري. دوی بودې ګوتو په شمار خلک ووي چې ورته درناوی لري او عزت یې کوي، لیکن په هندوستان کې برعکس دلته دینی مذهبي او کلتوري او فرهنګي کرکه بیخي نشته ده، پر نشته صاحب ده، وی وو د ګوتو په شمار، لیکن په اکثریت کې نشته ده. نو دلته د ماته هندو مسلمان سیک د دین له لحاظ نه هم ماته یو د ولې جزر د حضرت بابا نانک سره پیرو یم، نو هغه کرکه بالکل نه منی، هغه ټول دوی چې ایک پتا ایک اس کے ہم بارک تو میرا گرہائی، یو یو پروردگار پیدائی اختی ٹول مگو ٹول خیندی ہونا، یو مگو بلتون لرو نسوک دخمن لرو نسوک وغا لرو مخالف لرو، نو ما پا دے عقیدہ ما تا دا شایمانا نا لے، دا ہندو دا سکھ دا مسلمان دا سوک دا سوک نا دا بشار دا انسان دا دا انسانیت درادوائی باید ویشی، عقیدہ دی ہر چا خپل کار دا چی بکوم عقیدہ دا غیر دا مبارک شا
بابا نانک مو یاد کو انجان صاحب یو وخت تاسو په افغانستان کې وی، نو طبیعي خبره ده د نورو افغان سکانو په رنگ به دا احساس ته سره و چې کله به وي چې طلایي ګنبده به نږدې ګوري، چې هند ته کله ولاړی تاسو دې ګنبدې ته ورغلی څه احساس مو کو؟ بالکل
صاحب، لکه دغه مسلمانو خویندو وروڼو ته غوښتنه وي همیشه چې مکی شریف مدینی شریف دیدارو کې همدا سید سکانو نه د غوښتنه ده چې د دربار صاحب، اصلا نوم دربار صاحب د خدا ګمبد چې تلای د انګلیسانو نوم ور باندې خدا ګولډن ټیمپل او په فارسی ترجمه شوی ده معبد تلای پونو، نو د دې لیدلو د دې زیارت کول خو هر سکه تملری او هندوان هم ډیر اکثریت تملری زی راځي، او په هندستان کې خو بیا مسلمانان هندوان سکان ټول تګ را تګ لري، ولې چې ګوردوارې کې خو څلور دروازې وي د چا لپاره نه دي، د ټولو لپاره دي، که هغه په هر دین په هر عقیده باندې وي کولی شي چې راشي، نو خامخامه تمام او ډېر ځله مې دیدار مې کړی ده، هو سم نظر کېږي چې بر په دغه څو ورځو کې مې تګ ده ورسم او دیدار یې وکړم.
تاسو چې کله په 1992 کال کې له افغانستانه ووتلی بیا هند ته لاړې، له هغه وروسته د دربار صاحب ته ورغلی او کنه پخوا هم ورغلی وي؟
نه نه، اول ځل مې و چې زه ورغلی وم.
په کوم کال؟
1992 کال کې.
په هغه کال چې مهاجر شوی؟
او بالکل
مهاجر،
چې مهاجر شوم. او
د یو مذهبي انسان په صفت باندې چې کله یو ډېر مهم ځای ته ورتلی څه احساس مو کاوه؟ کېدای شي چې را سره شریک کړي؟
نو خامخا دا یو بل احساس وي، هغه وخت کې خو سړی بېږي له خپل ځانه به وتلی وي، هغه احساس نه لري چې زه یم، ولې چې توازو دومره زیاته شي او کله چلته لاړ شي بیا په دې ځای کې بیا یو بل ډېر لوی مهم شی دا ده چې هلته د تنه سکان نه دي چې تنه سیکلي، هندوان هم ځي، مسلمان هم ځي، سوی هم ځي، په هر دین او مذهب په هر عقیده چې وي هغه ټول دي څوک ممنت نه شي کولی، او همدارا چې بیا کله د دې لنګر ته ورځي چې تقریبا د ورځې یو لک نفر پورې هلته د لنګر یعنی مجاني ډوډۍ چې د ګردوارې لخوا جوړیږي او خوړل کېږي، نو هلته څنګ ته د هندو هم ناست ده، مسلمان هم ناست ده، نو بیا داسې احساس کوي چې صرف انسانیت د نور چی نه ګوري، نور چی په سترګو نه درته درځي،
یعنی هغه د عرفي خبره چې مسلمانت به زمزم شوید او هندو به سوزانت کنه، داسې یو احساس وي. انجان سب تاسو چې په 1992 کال کې له افغانستان وتلې د پاکستان په لارې وتلې، نو پاکستان ته تک سخت نه وو؟
څه وایم چې هغه سره کوم شی به ماته دی کړی دي، کله چې زه له خپل کوره ووتلم نو د جولای میاشت وه ګرمه، او پېښور ته لاړم، پېښور ته چې رسیدلو په لارې مو ډېر زحمتونه ډېر تکلیفونه ولیدل، یو پاټکونه دلته ونیسو چیرته دی څنګه خیر لنډه دا چې ورسېدلو هلته چې لاړلو پېښور کې مې د دوه درې شپې مې ګوردوارې کې تېرې کړلې په در یعنی محبت کې، نو هغې نه وروسته مې یو کور ونیولو، کور ونیولو ما دا فکر و سوچ چې دلته به څو وخت پاتې شو او شرایط به ښه شي او بېرته به وطن ته ګرځو، نو لاړم چایناکو پیالې د شامې د کارخانو بازار نه واخیستل، ور چې موږ په دغه وړو کپونو باندې عادت نه یو، دغه هندوستان او پاکستان کې چې خلک چای مای پکې چي، نو موږ هغه ګیلاسونو سره عادت وو، زه لاړم چایناک مې هم راوړو، پیالې مې هم راوړلې، او کله چې ډبګرۍ ته راورسنم دلته پولیس ونیولم، دې خورا شه سیټه چې دې راوړې دي، ما وې چینی ده خلاص کړه، چې خلاص نه کړه وو کراکري راوړې هغه هم امپورټډ، او ته وایې چینی، ما ته ودی ته پوښه اوس کرا فیو ته دې ما پوښه بچینی د دې څه ګناه غارم وای دا چې تو تانی ته ما مو ګناه څه کړی دا وای بس خبرې دې ما کوړم دې څه خو جیب نه 500 روپے راو وسله ما دا غوخ له پریمې دا وای 500 دا ورته دې 500 روپے دا لږ ګون مې ورکړم ما دا غوخ وخت نور چینل رم دې ترشیک وای دلته دې بیا ونه غوړم ما دلته څه چې پاکستان ته بمې ونه غوړي بس ما غو چې درته مې کټه بار کړل او کور والا نه مزرعه ته وختلو خو هم ډیر خسړی خو لري کور آباد لري په خبرو ډیر خسړی هغه ایڈوانس میچ ورکړی هغه هم بیرته راکړلو او د ډوډۍ هغه په خکړه تر لاهور پورې وخرم د خپل کور نه او زه لاړم لاهور ته پنځه شپې په لاهور کې لاهور نه بیرته په ویزا خو اخیستې او لاړم هند ته بس هماغه ورځ چې تر نن ورځې پورې په هند کې یم
لاهور چې کله د په سرحد باندې د هند لور ته اوشته کنه په وروسته په سرحد کې هلته څه څنګه نه و څه مشکل نه
خو ما خاصه د حکومت ویزا درلودل موږ ویزا اخیستې و د هند پاکستان ویزا مو هم د هند ویزا مو هم
یعنی چې ویزا به بیا په سرحد باندې څه مشکل نه جوړوي پاکستانی سرحدي ساتونکي
نه هغه وخت خدا خبر نه اوس لږ مشکلات زیات شوې دي هغه وخت ډېر مشکل نه
بیا له په هند کې چیرته لاړې اول څه
په واسه کې حسین ابلاد او مچ کله هغه ته ورسره مې د پاکستان کراس کولو امرسر ته هغه د ریل ګاډي خو سیده دلی کې کوزولو هغه مستقیم د لاهور نه دلی نو دلی کې کته شوم نور ماته نه مونږ چې چیرته لاړ شم چیرته لاړ شم نو هغه د ریل نه چې کته شولو ورګاډي نه خلک ولاړ د ډرایوران اکثریت هغه ولې هغه ته معلوم و چې ماجد رضی او د کډي بارې کډي راوي وای چیرته چې مچ زه دلی ته ځم په دې چې ماته نه مونږ چې چیرته یم و چې دلی کې خو خدا ډیرای دا کنه دلی کې چیرته ځي مزه خو نه پیغام دا قابلیت چیرته ځي افغانان نه پیژن او چې مخسرت نه پیژنې خو د قابلیتونو په نوم پیژنې ما دا قابلیت چیرته ځي وای زه خو نه خبر یو بل ډرایور غږ را باندې کوی دا بوزه تلګ نګر ته دوی ال ته ځي نو وخت موټر کې مې بار واچول او زیرا وسنه متلګ نګر ته وای چیرته ځي ما زه نه خبر بیا یې پښتنه کوي دا قابلیت چیرته دی بیا د پخوریان دلته چې په وڅه وختم کال کې ماجر شوی دی راغلی دلته درمسال د ګوردوارا د هغه ګوردوارې ته خلکو چلته بوسیال ته موږ بوتل وکته کلو ایونی ما میاش نه ته ګوردوارې کې تیر خلک هغه نو سم بیا ځان ته کور ونی ول
یعنی لبچانو سره په ګوردوارا کې وي او بخښي دا ایونی ما میاش
او بچانو سره بالکل یو زنه ما تقریبا یو شپته بیا ته فامیل بو هر اور راتل او تل چې ته چا کور نی ول او چا ته څو په پیزل شپو کې څو په لاس شپو کې څو پیزل شپو کې چا ته چا کور ونی ول او کور لاړل اول باندې ته کوسه لمدا غي مرکز دیر امرسته د موږ سره کړی دا کور یودان
انجان سب ک تیر ژوند ته بیرته مخ کړم ستاسو په خوانی ژوند ته د افغانستان مو په دې څه یادی کوم شي
افغانستان ولې ما مرده ما خپل په کې کړی دی د افغانستان هوا د افغانستان خور د افغانستان رنگ د افغانستان خوان د افغانستان جبه هر څه مې یادی کې چې مې نه دی هیڅ هغه څنګه د خزان وهلې پانی مې هم نه هیری او نو به هیر شي تر مرګ پورې
یعنی د څه کومه کیسه دی په یاد د فرزن په افغانستان کې د غوست ذهن تراشپ د غوست چلاسه د لرو سر خبري کوي او لمر سره شریک کوي او لاوریدونکو سره
یعنی څنګه کیسه
یعنی یو جالبه خاطره د افغانستان د ژوند
جالبه خاطره دا ده چې د مورو شهید سولو په ډیرلا سو سپیتم نه په سم سپیتم کال ته فکر کوم نو هغه شهید سولو
پوکم زایکی او پوکم زایکی
په گردیس کې گردیس کې نو نسیم ګل رنجبر هغه وخت په ولایتي کمیټه کې و د پټاخیر او فکر کوم نو هغه د مونږ د مړی لرګي د بازار نن تر شمشان یعنی دا د انوان سکانو حاضر ته لرګي دوړي مونږ نه په خبر کله چې لرګي خصلو ته سړی لاړلو وای چې خیرت اسوک مړی وای ملک صاحب زوی وایه هغه خو لرګي چا یوړل وای د تاسو غونډه نه خو نه پیغام یو یوړل لرګي د دکاندار ورته ویلیو نو لرګي وړي والته دا ټول دیمګام سایګان او پیشن دن کې مچ څوک دا ټول لاته حاضر ولاړو موږ چې مراسم خلاص ول شپې چې راغلو د ګردیز محلي رادیو نه د فاتحه اعلان وشول نو دا هم تاسو نور ډیره جالب خاطرې دي چې نه مې دي خدا خاطره خو د مرګ تر دې ژوند تر ورسې سره به په دې مو په ځړ کې ګندل شي وي دومره مینه محبت موږ سره کېدو او شوې ده
او د درس په وخت کې کله نا کله به سکانو ته په مکتبونو کې جنو خلکو آزار او اذیت کاوه لیکن کله نا کله به ډیر نازول کېدل د سیدناس کوم خاطره دې په یاد ده مکتب په دوره کې
و بالکل د دا شاعر ته چې متوجه کړم د مو استاد یاد بخیر هغه مو وطن کې نه ده عبد الودود خان زه وی ترانه ته انتخاب کړم فکر کوم ووم کوم سنت کوم کښ پغم کوم دقیقه نه پیاد زه ترانه ته انتخاب کړم هغه ترانه مې چې ول وستله هغه نه وسته د شاعرۍ سره نوره هم مینه زیاته شول بهې نه زولو د حقیقت ده د هغې نه بغیر د ما څلورم ټولګي کې چې د داود خان په وخت کې میاشتني امتحانونه وو هره میاشت به امتحان وو نو یو استاد وو د مونږ مفتي صاحب نوم یې نه شوی د خدای دې وبخښي هغه په دې دنیا کې نشته نو د قرآن شریف او د دنیا تصاد کې به مونږ وتلو د ټولې دوه سک د سنت نه به وتل نو کله چې دی استاد خو هلته زمونږ نو د موږ ته ویلي وایي ما وځې کینې موږ یې کینولو اگر چې موږ خفه شولو چې ولې داسې موږ سره کېږي خو وروسته ما ته ویلي وایي څه زده کړه ګټه به درته وکړي او تر دې حده پورې چې ما ټول قرآن شریف زده کړی وو اوس خو بدبختانه رانه هېر ده لږ څه مې په یاد ده او په امتحانونو کې ممیز په صفت به هم زه نیولم څلورم سم پنځم سم کې وم د ممیز په صفت به زه انتخابولم یوه ورځ د وزارت تعلیم او تربیې نه هغه آیات راغللو نو کله چې آیات چیکنګ کول چیکنګ کړه نو مې ولې کړه استاد نوم دې شوکې ګوري د امتحان وایي ممیز څوک ده وایي دغه نغه چې استاد به خنه غوړم غرواني او وخت ډیر تیریږي ټوکې مکه وایي ټوکې نه درسره کوم همدا مې ممیز ده دغه نوم یې کل شوی ده نو حیران پاتې شو لږ وایي چې دې په قرآن شریف څه پیږي وایي په سوال ته نو کوم نه مونږ نه پوښتنه وکړه چې فکر کوم دې جمعې لمونځ پوښتنه راځي چې څه مو ټول ورته تکرار کړو نو هغه خوږه خاطرې دې مونږ نه یریږي ډیر مهربان استادان یو ډیر مهربان ملګری دوستان یو او دی اوس هم دي چې ډیر په یواد کې جو ډیر دی ونه بار دی اوس هم دومره مینه کې ما سره کوي او د ټول څه کانو سره ډیر محبت کوي چار دوند ځنه لري
انجن سب ستاسو د بچانو عکسونه کله نا کله په فیسبوک خبروي خصوصا چې کلیزه وی کنه بیا چې ما کله ورته کتلې د ډیر خلک لایک هم درکوي او مبارکيان هم درکوي د ستاسو د بچانو هم له افغانستان سره رابطه پاتې ده او کنه رو روش کېدلې ده ځکه چې ځینې خو په هند کې پیدا شوې دي
المسیح په هند کې پیدا شوې دي په ځمن هم په افغانستان کې پیدا شوې دي
او المسیح دی محمد بله
او تر څو چې زه باندې ما د رابطه نشکېږي دا په دې باندې باور لرم او زه به جالب خاطره در سره شریک کړم یو کس په جرمني کې پیدا شو او افغانو د قندریانو هندو نو د دې واده او د دلی کې دلته د موږ یو خپلوان او هغه کار راغله او دغه خپلو نو موږ یو عادت غوښتي زه چې کارلم نن به هغه مشه مېرمن خو اوله مېرمن مېمنه له مود دویم وده کړې نو هغه مېرمن ته موبایل خو به خلیته چې توفه یو سودا سای خو د اروپا دلته پیدا شوی تل وی شوی وای زه څنګه به زه په کوم چې اروپا کې څه رقم ده ته د خپل ملګري نه پښتنه وکړه به درته وای نو کله چې زه لاړم د کوټه د واده کوټه زمو پاس کې د مدرې منځل کې کورو نو دروازه خلاصه ده او دای نازه په چوکۍ باندې خو کې په خورې چپلې دي او مهرون کلر مهرون رنگ دغه هغه قنداري دوخته کمیس پرتګیا غوسه ده او لاسونه نیولې لاسونه سره دي نو البته چې ما ولې ده ما خپل مېرمنې ته ولته څوک څنور مولاړو د خبره ورته ما ده خو د موږ خو خیر نه ده وخت ورشه خو دغه شل کال کېږي چې په جرمني کې د جرمني کې پیدا شوی خو کسل کال کې چې هم افغانیت افغان بو افغان یا افغانیت لمنځ نه نو زه په دې مطمئن یم چې د ما اولادونه شاید د زمان کومه مثال کې ده افغانان دي المسی به مېما افغانان دي هغه نه بعد نو خدای پیږي چې څه وي څه به نه وي او دا اله لرم چې خدای له وطن قرار کړي چې بیرته وطن ته لاړ شو او بیرته خپل ژوند پیدا مو ورکول ته
انجان صاحب هغه د احمد شاه بابا خبره چې د ډیلی تخت هیروم چې رايات کړم زما د ښکلې پښتونخوا د غرو سرونه همدا احساس ته سره د ډیر مننه چې پرې خبرونه کله ساجی رډو سره حاضر شوی خدای مولره
مننه له تاسو نه له اوردونکو نه مننه چې تاسو وخت راکړل او د ما د ترخی او خوږی خبرې مو وکړي
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله جوړ دی پکې نکې هم پیزوان.